کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې په سر کې به مو د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په جزئیاتو خبر کړو چې په 2019 کال کې په 130 هیوادونو کې د فساد سطح ارزولې ده. په دې راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو چې فساد پکې ډېر دی په اتم کتار کې راغلی دی. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې وسلوال طالبان باید په افغانستان کې د اغیزمنو خبرو د پای لپاره د تشدد لاس واخلي. وسلوالو طالبانو تېره شپه د بغلان او پلخمري ترمنځ پر سړک په یوه امنیتي پوسته په حمله کې زیات شمیر امنیتی ځواکونه وژلي او زخمیان کړي دي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د هغه عراقي سیال برام صالح موافقه کړې چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. پوره خبرونه واورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې طالبان باید په افغانستان کې د اغیزمنو خبرو د پایل لپاره له تشدد لاس واخلي. سپین ماڼۍ پرون په یو بیان کې دا خبره کړې او ویلي دي چې جمهور رئیس ترامپ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وویل چې تر هغو پورې چې وسلوالو طالبانو په تشدد کې د پام وړ کمی نه راوړی د ګټورو خبرو امکان نسته. دواړو جمهور رئیسانو پرون د سویس د داووس اقتصادي غونډې د سویس په داووس ښار کې د یوې نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ ویلي ډونالډ ترامپ ټینګار کړی چې اړتیا ده چې وسلوال طالبان په تشدد کې ډېر کمی راولي او هغه ته دوام او دغه لاره جاري وساتي تر څو د افغانستان د راتلونکي په اړه موثرو خبرو ته لاره خلاصه سي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې ته وایي دواړو مشرانو پر ځینو مهمو خبرو په ځانګړي ډول په بګرام کې د مخکنۍ کتنې په ترڅ کې د مطرح شوو موضوعاتو په اړه چې یوه مهمه خبره یې له هېواده بهر د ترهګرو پټنځایونو دی بحث کړی دی. واشنګټن له وسلوالو طالبانو سره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د خبرو له بیا پیلېدو سره سم چې لسم پړاو یې د تېر کال د ډسمبر په وروستیو کې په خطر کې پیل سوی پر دې ډلې فشارونه زیاتوي چې شخړې کمې کړي او اوربند ته غاړه کښېږدي. وسلوالو طالبانو تېره شپه د بغلان او پلخمري ترمنځ پر سړک په یوه امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي دي او اووه تنه یې زخمیان کړي دي. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار د ازادي راډیو خبریال ته نن سهار ویلي چې وسلوالو طالبانو سخته حمله کړې وه خو هغوی ته هم تلفات اوښتي دي. مظلومیار د وسلوالو طالبانو خواته د رسېدلي تاوان په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم پر دې مسله باندې لا خبرې نه دي کړې. د پلخمري او کندوز لار په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې تېره سوې او په شمالي سیمو کې له ډېرو خطرناکو لارو بلل کېږي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بللی چې د نورې نړۍ د هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد ډېر دی. د شفافیت نړیوال سازمان په 2019 میلادي کال کې د نړۍ په 180 هیوادونو کې څیړنه کړې ده او په دې اړه یې معلومات راغونډ کړي چې په هر هیواد کې د اداري فساد پر ضد څومره مبارزه کېږي او د دغه خپلو تحقیقاتو پر اساس یې راپور خپور کړی. د دې نړیوال ادارې په راپور کې افغانستان تر سومالیا، جنوبي سودان، سوریه، یمن، وینزویلا، سودان او ګینی مخکې سوی دی. د افغانستان د حکومت غبرګون به په دې اړه وروسته راسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د عراق جمهور رئیس برام صالح موافقه کړې چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړو جمهور رئیسانو پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې سره کتلي دي. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون دا مهمه ده چې د متحدو ایالتونو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت هم دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ډونالډ ترامپ د یو خپلواکه باثباته او سوکاله عراق لپاره د متحدو ایالتونو په نه ماتېدونکي تعهد باندې ټینګار کړی دی. تر دې کتنې مخکې د عراق ولسمشر ویلي و چې واشنګټن او عراق یو پایدار شراکت لري او متحد ایالات د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د عراق یو مهم شریک دی. د امریکا په سنا کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سه شنبې د ورځې د استیزا د بهیر پیل په متحدو ایالتونو کې 11 میلیونه وګړو کتلی دی. دغه شمیره چې پرون د نلسن د درجه بندۍ مؤسسې خپره کړې تر هغه کمه ده چې په تیر نومبر میاشت کې په استازو جرګه کې د ترامپ د استیزا د پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلې وه. هغه مهال اټکل سوی و چې 10.8 میلیونه وګړو د ترامپ د استیزا د پیل جریان په ټلویزیونونو کتلی و. دا سروې په سنا کې د محاکمې د پیل له لومړۍ ورځې په ژوندۍ بڼه د شپږو ټلویزیوني چینلونو د 4.5 ساعته خپرونو د جریان پر اساس برابره سوې ده. ترامپ به د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر وي چې په سنا کې استیزا کېږي. او د امریکا د استاز جرګې ډیموکراتانو له جمهوري غوښتونکو سناتورانو غوښتنه کړې چې ورسره د ډیموکراسۍ په ساتنه کې مرسته وکړي او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته محاکمه کول او له قدرته د هغه د لرې کېدو لپاره په هڅو کې ورسره یوځای سي. آدم شیف په سنا کې د ترامپ د استیزا لپاره د استازو جرګې لخوا د ټاکل شوي پلاوي مشري کوي. هغه پرون په ښکاره د بیانونو د خپرولو لړۍ پیل کړه چې په ترڅ کې د ډیموکرات ګوند لخوا د ترامپ د فاصلې طرحې په نوم دا غوښتنه کوي چې ترامپ له قدرته د ناوړه استفادې او د کانګرس په لاره کې د خنډونو د ایجادولو په خاطر باید محاکمه او له قدرته لرې شي. سنا جرګې د سه شنبې راهیسې د ترامپ د استیزا بهیر پیل کړی دی.
خبرونه مولا آزاد رادیو اورېده. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2019 کال لپاره په خپل تازه خپره سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان اتم فاسد هیواد بللی دی. په افغانستان کې د دې سازمان مشر اکرام افضلی:
چون ما در اساس که مسئله فساد سیاسی است، اگر باید رسیدگی نکنیم تمام فسادهای دیگه میتونه که پیامد از این فساد باشه.
د دې ترڅنګ به مو د سیاسي چارو د یو شمېر افغان کارپوهانو په څرګندونو هم خبر کو چې وایي د افغان ولسمشر وروستۍ څرګندونې غیر سیاسي بولي او په دې ډول څرګندونو د سولې پروسې ته زیان رسېدلی سي. ولسمشر غني د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې د طالبانو مشران تورن کړل چې په دوحه کې ناست مشران استازي یې 4-5 ښځې لري او له ژونده خوند اخلي. دغه لسته نړیوال مسایله کې به دا واوري چې د امریکا او عراق ولسمشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کنفرانس په څنګ کې د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي او د خبرونې په دوهمه نیمه کې به مخکښې ښځې واوري. سمجه خلاصه د رادیو اوري. د روڼتیا نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ اتم فاسد هیواد بللی دی. دغه سازمان په 2019 کال کې په خپل تازه خپره سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره هلې ځلې ارزولې دي. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان حکومت له سومالیا، سویلي سودان، سوریه، یمن، وینزویلا او استوایی ګینی وروسته په اتم ځای کې قرار لري. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري چې هم د اوسره سره د کابل استډیو څخه وصل دی. ظهیر مل صاحب، خبرونه ته شرغلی.
من نفر بجانه تاسو ته وريدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یاد ونه وکړه، په 2019 کال کې د فساد پاړه د روڼتیا نړیوال سازمان خپل راپور خپور کړی. په دې راپور کې افغانستان له فساد د پاکو 130 هیوادونو په نوم لړ کې 133 ځای خپل کړی دی. د روڼتیا نړیوال سازمان هر کال د خپل ارزونې پر بنسټ په دې نوم لړ کې شاملو هیوادونو ته نمرې ورکوي. افغانستان سږ کال له 16 څخه 14 نمرې اخیستې دي. په دې راپور کې سومالیا، سویلي سودان، سوریا او یمن هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په پرتله یې کمی نمرې ترلاسه کړي. خو وینزویلا، سودان او استوایی ګینی بیا د افغانستان همره 14 نمرې اخیستي، مګر افغانستان ترې نسبت ښه بلل شوی دی. افغانستان په 2013 کال کې 14 نمرې اخیستې وي، خو په 122 مقام کې خوسه کال بیا یوه درجه شاته تللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه تل د سیاستونو ښکار شوی او هیڅکله یې دوام او ثبات نه دی موندلی. د دې سازمان رئیس اکرام افضلی د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جوړ شوي بنسټونه په دې نه دي توانېدلي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. دی وایي تر هغه چې د فساد بنسټ یعنی سیاسي فساد ته رسېدنه ونشي پایله نه لري، ځکه ټول فسادونه له دې سرچینه اخلي. همدا ډول اړتیا ده چې له فساد سره د مبارزې بنسټیز کېدو ته پام وشي. د ملي یووالي حکومت 15 کاله پر دې تیر کړل چې له فساد سره د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړ کړي، خو په دې 15 کلونو کې مو په یو سرګردان حالت کې وو. څو داسې یو بنسټ جوړ شي چې له فساد سره مبارزه وکړي، خو داسې هیڅ اداره نه وه. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان حکومت نظر هم واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره د ارګ ویاندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. وویل چې دغه راپور دوی څېړي او له څېړنې وروسته بیا د افغانستان خلکو ته په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. د روڼتیا سازمان راپور کې دا هم راغلی فریباجانې چې د نړۍ دویمې برخې څخه زیات او ان د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې هم د فساد پر ضد مبارزه څوکه شوې ده. دغه راز د ارزونو پایله دا هم ښیي چې په هغه هیوادونو کې چې هلته ټاکنې او سیاسي ګوندونه یې تر اغېز لاندې دي، فساد سره د زی د لیوالتیا کچه ډیره ټیټه ده. درونتیا نړیوال سازمان کې له فساد د پاکو هیوادونو په سر کې ډنمارک راغلی دی چې له سلو نمرو یې واتیا نمرې اخیستې دي. نیوزیلند بیا د همدومره نمرو په اخیستو دویم او فنلند بیا د شپږ اتیا نمرو په اخیستو سره دریم مقام کې راغلی دی. خو د نړۍ د دویمې برخې هیوادونو له 500 ټیټې او د اوسط 340 نمرې ترلاسه کړې دي. درونتیا نړیوال سازمان مونتنی ښیي چې د نړۍ پرمختللي او پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې نه لري. د بیلګې په توګه د جیو هیوادونو له ډلې څلور هغه چې کاناډا، فرانسه، امریکا او برېټانیا دي، د تیر کال په پرتله کمې نمرې اخیستې دي، خو پاتې دوه نور چې جاپان او جرمني دي بیا د دې راپور له مخې هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. ایټالیا بیا یوازې یو نمره زیات اخیسته، البته د تیر کال په نسبت باندې. د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې یو شمېر وړاندیزونه هم کړي دي چې په دې کې د سیاسي ډلو د فعالیت مالي کنټرول غوښته. ویلي دي چې ترجیحي چلند د پای ته ورسیږي، د ګټو تضاد د مدیریت شي، ټاکنیز روڼتیا د پیاوړي شي او د دې ترخوا د خبریالانو او مدني فعالانو ژوند ته هم جدي پام وشي. بلې فریبا جانې
ډېر زیاته مننه کوم. امید ظهیر مل و دوستانو چې د روڼتیا نړیوال سازمان د نوي راپور په اړه جزئیات را سره شریکول چې په دې راپور کې راغلی افغانستان د هیوادونو په کتار کې چې فساد پکې ډېر دی په اتم کتار کې راځي. تر یوې دمې وروسته به خبرونه ته ادامه ورکړو.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تروو پر منځنی صفات ولس شپږنوي او د ایف ام پر سل شهر 15 صفه خبرونه لري. یو بل مسله راخلو د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د افغانستان د ولسمشر وروستي څرګندونې غیر سیاسي بولي او وایي چې په دغه ډول څرګندونو سره د سولې پروسې ته زیان رسېدلی سي. د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې ولسمشر اشرف غني د طالبانو مشران تورن کړل چې په دوحه کې ناست مشران څلور پنځه شته لري او له ژوند خوند اخلي. خو په افغانستان کې یو شمیر کارپوهان چې شغله غنی دي د حکومتي مشرانو په اړه پلټنې وکړي چې په څومره بهرنیو هیوادونو کې شتمنۍ لري او له ډېر عالی ژوند برخمن دي. په دې اړه د دغو سیاسي چارو کارپوهانو سره اکرام الله اکرام ژغېدلی دی او دا راپور یې چمتو کړی دی. اکرام صاحب خبرونې ته شر راغلی.
ډېر زیاته مننه فریبا جانې. د طالب مشرانو په اړه له سختو نیوکو وروسته د افغان ولسمشر غني څرګندونې په خپله تر نیوکو لاندې راغلي دي. ښاغلي غني د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ په یو بحث کې په دوحه کې ناست طالب مشران د څو ښځو او پریمانه شتمنیو په درلودلو باندې تورن کړي. خو یو شمېر افغان سیاسیون وایي د ولسمشر دغه ډول څرګندونې د سولې روانه پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کولای شي. له ډلې جاوید کویسانی ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو که باید د افغان حکومت مشران په ډیر احتیاط باندې سرګندونه وکړي. دی وایي له څلورو ښځو سره نکاح کول په اسلامي شریعت کې جواز لري، خو د افغان حکومت مشران دي د طالبانو د شتمنیو پر ځای باندې په حکومت کې د ناستو چارواکو د فساد مخه ونیسي.
د پارلمان کې کسان دی او تاسو به پوهیږئ چې دلته ځینې مافیایي خلک دی چې رئیس جمهور سره ولول دی په انتخابات کې ور سره یو ځای دي چې سوسو بلډینګونه لري استانبول کې، په ترکیه کې، په نورو بهرنیو ملکونو کې د دې کورونه ایسته تجارتونه ایسته. ولی دلته عسکران پیسې نه لري، ماش څوک نه ورکوي. که بی عدالتی ده دلته ډیر بی عدالتی ده. دغه خوانه باید دا خبره چې کوي چې د دوی خبرې ډیر مهم دی او په مذاکراتو باندې تاثیر لري او د حسادتونه اختلافونه زیاتوي.
خاغل کوهستانی د کوم دولتي چارواکي نوم ناخلی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې دا هم ویل چې د طالبانو وسلوال له جګړو ستړي شوي دي، خو مشران یې باید له سولې څخه واک ته تر رسېدو لپاره د یو وسیلې په توګه ګټه وانخلي. نوموړي ویل د طالبانو سرتیري له جګړې سخت ستړي دي، خو هغه کسان چې په دوحه کې ناست دي 4-5 ښځې کړي له ژوند خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د خاغلی غنی دا ادارات کړه، خو په کندهار کې د طالبانو ته ځینې نږدې سرچینې وایي چې د دغه ډلې زیات شمېر مشران تر پولي اخوا په کویټه او چمن کې پراخه جایدادونه لري او له ښه ژونده برخمن دي. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې د سولې د خبرو له تودېدو سره سم زیات شمېر طالب مشرانو د خپلو خپلوانو په نومونو او د دوی نه په ګټې اخیستنې سره د کندهار په عینو مینې ښارګوټي کې جایدادونه پلورلي دي، خو دا مسله هم د طالبانو له لوري نه رد شوې ده. بلې فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام، وایي چې د سیاسي چارو کارپوهانو نظر را سره شریک کړي چې د افغان ولسمشر د وروستي څرګندونو په اړه کړی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د خبرونه په دې برخه کې به د رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د تیر 1990 کال په پرتله روان کال د غنمو په تولیداتو کې 2.5% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایي اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په افغانستان کې د غنمو د تولیداتو کچه 15.1 میلیون میټریک ټنو ته لوړه شوې ده.
نسبت به سال 90 حد تولید غندم 42% افزایش یافت. به معنی که مجموعه تولیدات ما از 3.6 میټریک تن در سال 1997
به 5.1 میلیون میټریک تن در سال 1998 رسید. خغل رستم زیاتوی چې د ورخت کچه ته په کتو افغانستان هڅه کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د غنمو له درکه په ځان متکیسي. افغانستان اوس مهال په کلنی ډول 15.3 میلیون میټریک تن غنمو ته اړتیا لري چې روان کال یوازې 1.2 میلیون میټریک تن غنمو کې کموالی ښیي. له دې وړاندې افغانستان ته غنم له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له ترکمنستان او هند څخه واردېدل. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ نړیوال بانک په تازه راپور کې ویلي افغانستان 2.9% وده کړې چې ډیری وده یې کرنیز سکتور تشکیلوي. د هلمند صنعت او سوداګرۍ امیر وایي چې له درې کلو راهیسې د بست فسادې د بودیجې د نشتوالي له امله په ټپه ولاړه ده. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل
خپله فابریکه هیڅ مشکل نه لري، فعاله ده، ماشینري جوړه ده، کارګر برخانه
ده. ښاغلی نظر محمد زیاتوي چې د دې وړاندې به په کال کې دغه فابریکې 15,000 میټریک ټنه پنبه پروسس کوله چې غوړي او نور بیلابیل توکي به پکې تولیدېدل. د هلمند صنعت او سوداګرۍ امیریت وایي چې اوس مهال په هلمند کې تولید شوی پنبه کندهار ته وړل کیږي او له یو څه پروسس وروسته ګاونډیو هیوادونو ته صادریږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو سټرلینګ پون 100 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 180 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 428 افغانۍ.
دوستانو اوس په ورسو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا او عراق ولسمشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. وروسته لدی چې امریکا په یو هوایی برید کې د بغداد هوایی ډګر ته نږدې د ایران د سپای پاسداران قومندان قاسم سلیمانی ووژه، د عراق پارلمان او صدر اعظم د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې وه. د ښاغلي ټرمپ او صالح د خبرو جزئیات عصمت روان راوړوي چې هم د اوسره سره په چلو کې دی. سلام صاحب، خبرونه تر شرح
کړئ. مننه فریبا جانې. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه عراقي سیال برهم صالح موافقه وکړه چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړو ولسمشرانو پرون د سویس د داووس د اقتصادي غونډې په څنګ کې سره وکتل. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبې وویل دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د متحدو ایالتونو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ د یوه خپلواک باثبات او سوکال عراق لپاره د متحدو ایالتونو په نه ماتېدونکې ژمنې یو وار بیا ټینګار وکړ. وروسته له هغې چې متحدو ایالتونو په بغداد کې د ایران جکپوری جنرال قاسم سلیمانی وواژه، دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د سلیمانی وژل کېدو د عراق یو شمېر سیاسي مشران په غوسه کړل او د دې هیواد پارلمان هم دې ته رایه ورکړه چې امریکایي ځواکونه دې له عراقه ووځي. له دې کتنې مخکې د عراق ولسمشر صالح وویل چې واشنګټن او عراق له اوږدې مودې راهیسې له یو بل سره متحدان دي او متحده ایالات هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې د عراق یو شریک پاته شوی دی. هغه وروسته ترامپ ته وویل دې ته اړتیا ده چې دغه ماموریت بشپړ شي.
نو د دې معنا دا ده چې د عراق د صدر اعظم او پارلمان خلاف چې له عراق څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه یې کړې وه، د دغه هیواد ولسمشر د امریکایي پوځیانو د پاته کېدو ملاتړ کوي؟
هو، د عراق ولسمشر برهم صالح په زغرده په عراق کې د امریکایي پوځیانو د پاته کېدو ننګه وکړه. صالح له شرم سره لکتنې وروسته وویل چې عراق او امریکا ګډې ګټې لري چې په هغو کې له افراطیت سره له مقابلې رانیولې د سیمې او عراق تر سولې او ثبات پورې ګڼې مسئلې شامل لیدیا. او لکه څنګه چې تاسو ویل د تیر میاشت یعنی د جدي په میاشت کې د عراق پارلمان او دغه هیواد صدر اعظم وروسته لدی چې په عراق کې د ایران د قدس ځواک قماندان وژل شو، دوی غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دی ووسی. خو اوس د عراق ولسمشر وایي په زغرده وایي چې امریکایي ځواکونو ته ضرورت دی او دا باید په عراق کې پاتې شي. نږدې 5200 امریکایي پوځیان په عراق کې دا مهال میشتي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم دوستانو عصمت سروانو چې وایي د عراق ولسمشر وایي په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته اړتیا ده.
او سرباخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو که در انترنت اسانتیا لرین و در ازادی رادیو پر ویب سایت هم زموږ خبرونه و راپورونه لوستلیسی و هم خبرونه اوریدلیسی په تموده ازادی رادیو دات کام. بیت افغانستان تورگرزو او غزنی ولایت ورزو. په غزنی که لدو سوا بیدزای سوی کورنیو سر نقدی مرستی سوی دی. چارواکی وی چی در لری با دوام وکری او در مرستی با لدو زر اتز و بیدزای سوی کورنیو سر وسی. غزنی تا در جگرول عمل پا زرگون کورنی بیدزای سوی دی. حبیب رحمان تاثیر پر راپور لری.
د چهارشنبه په ورځ په غزنی ولایت کې د غازی امان الله خان څلور لارې ترڅنګ د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مخې ته په سلګونو کسان راټول شوي وو. دغه کسانو ویل چې د جګړو له امله له څنګلورو ولایتونو او د غزنی ولایت له ځینو ولسوالیو څخه راکډه شوي دي. د غزنی ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس عبدالخالق احمدي رسنیو ته وویل دوی به نن چهارشنبه رسمن له 200 دغو بې ځایه سوو او مستحقو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته وکړي. نن ورځ توزیع جریان لري. دا ژمنۍ مرستې دي. دا له هغه کسانو سره کېږي چې د ولایت له ولسوالیو او یا هم څنګلورو ولایتونو څخه د جګړو له امله د غزنی مرکز ته راکډه سوي دي. دا مرستې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له لوري ورسره کېږي. هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ ورکول کېږي. دا کورنۍ د یوې ګډې سروې په اساس ټاکل سوي. یوازې هغه کورنۍ چې سږکال ژمنۍ مرستې ورته په نظر کې نیول سوي دي ټول ټال 2800 کورنۍ دي. دغه کورنۍ چې نن یې د دغه 15,000 افغانیو چکونه ترلاسه کړي د دولت د دغه کار ستاینه کوي. دوی وایي ژمی او سړو نیستۍ د کرایي کورونو کرایې او ګڼو نورو ستونزو په سر اخیستې. نو دا مرستې به یو څه ستونزې هوارې کړي.
نوم می طاهره ده. ده وردگو نماجر شوی و دلته راغلو. دلته چاپه و جنگو نوی دیر. از دلته قلعه کدم. موک دیر خوشحاله و پی بیار و افتخار پی کهو. چی موک دست مرسته کهویم. دولت نگوخته نداده چی سپ وطن که سولا راشی به وزل انسانانو سر مرسته وکی.
نوم محمد سروار. جندل و لول سوالی شراغلی. دی جنگو لسیتم دلته کور وسته کورم دی کرایه ده. دولت چی مو دیر خوشحاله و استا کمکی لخلگو سر المسکنان و سر د تپراتی وضعیت خو نو ته دی اندازې پوری ده دا مو غوښتنه ده چې سول خدای راولي د وطن کرامي راسي د دربدری ولدین استي ولد به جایي ولدی په ټولو چې په دا ټول خلک خلاص
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت په اکثر ولسوالیو کې لتیری یوې لسیزې سخت جګړې روانې دي او د دغه سیمو ډیری خلک یا هم غزنی مرکز او یا هم ځینو نورو څنګلورو ولایتونو ته کډه شوي دي
او په پکتیا کې به مو د رسنیو له حاله خبر کړو چې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلین وایي له مالي پلوه د دې ولایت یو شمېر رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي او که یې په وخت ملاتړ ونه سي شاید دوی خپل خپرونې ودروي. نور جزئیات احسان آریان راکوي.
په افغانستان کې د بیان ازادي او ورسره د رسنیو پرمختګ د تیرو نولسو کلونو یوه تر ټولو ستره لاسته راوړنه بلل کېږي، خو په دې وروستیو کې د مالی او امنیتي ستونزو له امله د یو شمېر رسنیو د تړل کېدو ویره هغه څه دي چې په پکتیا کې د یو شمېر رسنیو مسؤلین یې اندېښمن کړي دي. دوی وایي که په دې ولایت کې د رسنیو مالی ملاتړ ونه شي شاید یو شمېر سیمه ییزې رسنۍ چې ډېرې غږیزې دي خپل فعالیت ودروي. د پکتیا غږ راډیو مشر صبیح الله ایوبی:
مصارف دي، د برق دي، د کرایې دي، مالیات دي، او دا بیا چې جواز هم دي په دې کې سرګردانی ده، ډیره اسانتیا نشته دی پکې. کله چې یو وارث پیدا شي مثلا یو وادي پر ځای وسوځي نو $500 باندې د دغه توان به بیرته نه وي چې دا راډیو ترمیم شي.
په پکتیا کې د نن راډیو د نشراتو مدیر سید عمر عادل هم ورته ستونزې بیانوي. دی وایي:
د اطلاعات و فرهنګ له ټولو استازو کسانو سره موږ د موضوعات شریک کړي دي چې په پکتیا کې سیمه ییزې رسنۍ برق ته ځای ته د تیزون ته ډیره هم اړتیا لري، اما برعکس رسنۍ ته برق هم حتی تجارتي ورکول کیږي.
که څه هم په پکتیا کې د راډیوګانو د ګډې کمیټې د غړي او د ژوند راډیو د مشر اصل ززی په وینا مالی ستونزې، د برېښنا او کرایي کورونو د لوړې کرایې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکې کړې، خو په خبره تر اوسه ورته د حل لارې نه دي موندل شوي. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د رسنیو مالی ملاتړ د برېښنا، امنیت او د جواز په برخه کې ستونزو ته د رسیدنې په هدف یې هڅې کړې، خو د دوی په خبره د رسنیو لپاره د ودانیو پیدا کول د ولایتي ادارې له وس پورته کار دی.
مرکز نه چې کوم پروژه دوی ته راځي خصوصي رسنۍ ته اولویت ورکړي، اکثر دولتي ادارات خپل په کرایي ځایونه کې اوسیږي، نو دا مشکل دی چې دوی ته ځایونه داسې مناسب ځای پیدا شي. اما نور د برق مسله شپږ افغانۍ ته ورسیږي، دا بخي کم شي، دا به لوی مرسته دوی سره وي. او د امنیت مسله نو تر اوسه پورې داسې خاص کومه موارد نشته دی.
په پکتیا کې د محل اته غږیزې، یوه تصویري او یولس چپي رسنۍ فعالیت لري. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د معلوماتو پر بنسټ یوازې په دې ولایت کې په تیرو څو کلونو کې درې غږیزې رسنۍ د ملي ستونزو له امله تړل شوي، خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو له مخې بیا په ټول افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې د ملي او امنیتي ستونزو له امله څلوېښت رسنۍ تړل شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو:
زه مولوی زاده د ننګرهار د لغمان ولایت په قرغوي ولسوالۍ کې د لیسې معلم یم. مونږ ته په جنبیری دښته کې 250 معلمینو ته د اوسېدو نمرې ورکړل شوې. خو متاسفانه چې قومیان د ازرې څخه چې هغو احمدي ځان ته وایي راغلل، مونږ څلوېښت زره روپۍ په هغه شورو باندې په دغه باندې نورو باندې سنکاریګانې هم کړې وې. د سنکاریو د پاسه هغو په جبر سره په غصب سره کورونه جوړ کړل. هر خواته چې مراجعه کوو د لغمان والي صاحب سره، هر چا ته مراجعه وکړ، هیڅوک زموږ پوښتنه نه کوي. حتی د ریاست جمهوري د رئیس دفتر ته مو هم شکایت وکړ، چا پوښتنه ونه کړو. په دې سره تاسو ته خپل فریاد ورسوو چې په لحاظ د خدای دا موضوع مونږ پیسې هم تحویل کړي، تعرفې په لاس لرو. پوښتنه وکړي رئیس جمهور ته ووایه چې ستا قوم ستا د نامه نه ولې بده استفاده کوي. په احترام و سلام علیکم.
دا خپل پکتیا څنګه نه ولسوالۍ نه سمي الله خلیمی تندر خبرې کوم. وختن می د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د شهدا او معلومینو ریاست کې تر دې دمه مونږ ته د 1998 هجری لمریز کال د خپل شهدا او مشونه نه دی رکړي. یاد ریاست په ګڼ شمېر پاسات کې ښکیل ده، هلته چې ورشي تا ته څوک غوږ هم نه نیسي. د تاسو څخه غوښتنه لرم ولسمشر صاحب چې تاسو باید زموږ غم وخورئ. دا شهدا مولینو وزیر شیدا هیڅ زمغم نخري.
عبدالله رازی کیم د شاجی ولسوالی څخه زموږ د شاجی ولسوالی څخه بیا تر مرکز کلا ته پورې دا لار ډېره خرابه ده. زموږ د زابل له والي صاحب سره د پوه چارواکو دا هیله ده چې دا لارې کې څه پاملرنه وکړي. بېخي زیاته خرابه ده، خک پوشي دا چرۍ دي، بېخي مخ خرابه ده. موټروانان ډېر له ستونزو سره مخ دي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي راډیو ته راستولي. وکه بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ نو کولای سئ چې د ازادي راډیو سره شریک کړئ. موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسو. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري، خو اوس په کابل کې د غرمې 12:30 سو یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د مهم خبرونو سره چکې اورو.
د امریکا جمهور رئیس وایي وسلوال طالبان باید په افغانستان کې د موثرو خبرو د پیل لپاره له تشدد لاس واخلي. دا خبره سپینې ماڼۍ پرون په یوه بیان کې خبره کړې ده. پرون د افغانستان جمهور رئیس د سویس په دیووس ښار کې د یوې اقتصادي نړیوالې غونډې په څنډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړې. وسلوالو طالبانو تېره شپه د بغلان او پلخمري ترمنځ په سړک په یوه امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي او اووه تنه یې زخمیان کړي دي. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار دا خبر تایید کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان په ټوله نړۍ کې اتم هیواد دی چې هلته اداري فساد زیات دی. د افغانستان د 180 هیوادونو په لیست کې تر سومالیا، جنوبی سودان، سوریه، یمن، وینزویلا، سودان او گینی مخکې سوی دی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د عراق جمهور رئیس برام صالح موافقه کړې چې په عراق کې به د امریکا پوځي حضور دوام وکړي. دواړو جمهور رئیسانو پرون په سویس کې سره کتلي دي. د امریکا په سنا جرګه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبې د ورځې د استیزا جریان د امریکا په متحدو ایالاتو کې 11 میلیونه وګړو له ټلویزیونونو کتلی دی. دغه شمیر د نیلسن د درجه بندۍ مؤسسه په لومړي ادارې خپره کړې چې وایي تر هغه کمه ده چې د تیر نومبر په میاشت کې د امریکا د استازو په جرګه کې د ټرمپ د استیزا جریان کتل شوی و. او د امریکا د اساس جرګې دیموکراتانو له جمهور غوښتونکو سناتورانو غوښتنه کړې چې د دیموکراسۍ په ساتنه کې د مرسته ورسره وکړي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته محاکمه کول او قدرت د هغه د لرې کول لپاره په هڅو کې ورسره یو ځای شي.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو تاسو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی شئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس به د ژمنې سرسام د مخکښو ښځو اونیس پروګرام وره.
مخکخی خزی
دا زدی رادیو درنو اوریدون کو د مخکخی خزی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کلای کوم. بیا هم از مریم توخی دی وی ونی پتیری دو سره تاسو ته چوپړ کې حاضر شوی ما او درنه ملمنانه سره شه د تل په سیر فعال مېرمن مقدس میراج البته مدنی فعاله. دوی سره باید دوی په زده کړو په کارونو په مبارزات او قربانیانو غږیږو. په پیل کې به اغلی میراج ته ښه راغلاست وایو. په خیر اغلی خبرونه ته
ډېره مننه توخی صاحب. زم د ستاسو رادیو د لارې ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
اغلی میراج، لومړۍ پوښتنه به د ټولو فعاله مېرمنو نه موږ هم دا پوښتنه مطرح کوو چې زده کړې مو څنګه چیرته وکړې، تر کومې کچې پورې
زده کړې؟ ابتدایي زده کړې او د لیسې زده کړې او بلاخره د پوهنځي زده کړې ټول ننګرهار ولایت پورې مربوط کیږي. زه خپله د لغمان ولایت یم او زما مور غوښتل چې زه باید ښځای کې درس وایم، نو ځکه هغه په لغمان کې وزه ماما کور کې په ننګرهار کې پریښې وم. نو زما دغه تعلیمي سفر ټول د ننګرهار نه شروع ننګرهار کې ختم داسې.
هغه وخت چې تاسو زده کړې کولې کومې ستونزې مشکلات وکړه؟
والله ابتدایي دوره کې چې کله زه وم د مور نه بلرې وم، دا ما لپاره ډېر سخت او ډېر زورونکی و چې کله کله به مور راتله ننګرهار ته، به زه زتلم منتهن تاس باور کی چا تم سنف پورې ز د مور نه لري پغه کې وسیدلم د غینه وروسته بیا نور د لیسې دوره کې سس خاص ستونزه نه و د پونځي په جریان کې هم چون نګرار ته پونځي ته بیا ز کامیاب شم کانکور نه وروسته التم دومره سس خاص ستونزه نه و منته زما په زده کړو کې یو څه وقفه راغله د چپ پخې اډوکې کې مې یو تومور پیدا شوی و ز د وخت کې درس مې پرې خو د پاکستان ته لاړم بیا نو 15 کال د مهاجرت ژوندم تیر کال ته هغه وخت چې ډیره زوریدم چې د خپل درسونو نه پاتې شم مګر بیا مې هم حوصله دراسه ور نه کړو د مهاجرینو پر وختونو کې مې په مختلفو نور بستونو کې چې ډاکټر نه علاوه نور لکه د شفخانی مسول یا مثلا د نرس په اس ډیر په صداقت او اخلاص کار وکړ تر څو چې زه شم کولای خپل ضرورت مرفع کوم او خپل ضرورت مند خويندورونو ته هم خدمت مصدر وګرځم بیا دغې نو وروسته بیرته چې کله مونږ راغلو د مجاهدین حکومت چې ما سره روم پنځم صنف وایلا او بیا ستاج مې وکړ نو دلته بعضی ډیر سخت محدودیتونو سره مونږ مخ شوی وو چې لکه څنګه چې په خوانه مونږ د ازادي دلودله هغه یو اندازې پورې سلب لکه داسې د توهین یو غبو مونږ د پاره چې بعضی شاګردان مثلا یو خاص استاد ته ریپورت ورکاو د جنکیانو په حق لکه ما د دوی سره همیشه لاس ورکړی دی او ما نه غوښتل چې زما خويندو ته د سګوت ونیسي نو د تحصیل په دوره کې هم ما د خويندو سره چې مثلا اسلامي استاد یا بعضی هلکانو به هغوی ته چې مزاحمت کوو نو ما به د دوی په کلکه دفاع کوله نه مې پرېښوده چې څوک ښځې ته ګوته ونیسي
یعنې دغه دفاع مو د زده کړو د وخت نه راپیل
کړ بله صب
تاسو یادونه وکړه چې کله ناروغه شوې او لاړی په مهاجرت ژوند کې هلته مو هم همداسې یعنې کینه ناستی او بالاخره کار مو یعنې که څوک وغواړي په هره برخه کې کار کوي
ما دا بده ونه ګڼل چې زه د طب مسلم یا مسلمان هلته خواهش شو چې چون هلته د ډاکټرانو تعداد په مهاجرت کې کم وي تا ته به مونږ داسې چانس برابر کړو چې د ډاکټر پیسې مونږ سره کار وکړي چون زما نه یعنې ډېر کم سوي یو تعداد خلک وو چې ډاکټر پیسې کار کو خو زما یو شعار دی چې هغه شفافیت او صداقت دی هغې ما ته اجازه نه راکوه چې زه چون ډاکټر شوی نه یم نو زه باید چې مثلا د نرس پوزیشن کې د عملیات خانې د انچارج پوزیشن کې یا یو وخت داسې شو چې یو د شفخانې مسؤوله خور واغه لاړه بیا بالاخره چون دغه شفخانې والا په ما اعتماد زیات وي ټول بیا دغې روغتون د انچارج پیس چې ما مثلا ډېر مسؤلیت راته راکړ شوی و
په کومه برخه مو البته وظیفې یا دندې سرته رسولې دي
توخي صاحب ما د کله چې ما فاکولته خلاصه کړه نو ما فکر وکړ چې ډېر اشد ضرورت چې کوم بخش کې ما ته ویزه به مغلطه کار وکړم د خپل خلکو مشکلاتو ته په نظر کې نیولو سره که زمونږ د خويندې چې اکثرا د فاکولته نه خلاصي ټول غواړي چې ولادین صحیح ډاکټران شي خو ما داسې نه غوښتل ځکه هلته نور زیات تعداد ډاکټران دي چې ولادین صحیح کار کوي او کله به چې د ستاش په دوره کې زه د خويندو سره عملیات خانې ته لاړم عملیات خانې ماحول تاسو د خدای نه خي نو چې مریض نشي کله چې لاړ شي ټول یو نارینه ماحول او تاسو چې عملیاتيږي بيوشي واخلي ډېر یو قسم دی یو ډاکټر د پاره هم د سي عادي خبره نه د کسو ګرته چې عملیاتيږي نو د خويندو به زما لاس به کلک نیول او نه به پرې خوده چې زه لاړ شم لاس ومینځم تر څو چې دوی بيوشي اخسله به زلارم چې لاس ومینځم عملیات کې ودرېګم نو ما فکر وکړ چې د ټول نه زیات ضرورت ما ته زما خويندې لري چې زه باید په عمومي جراحي کې کار وکم بیا مې په دې برخه کې 15 کال کار وکړ بیا بازي بیا زما واده شو پکې بیا ځینې فاميلي ستونزې وي هغه وجنه بیا نور مونږ شکولې جراحي ورک کې کار وکم نو د 2000 کال نه تر اوسه پورې زه د منیجمنت برخه کې مختلف لیولونو کې کار کړی دی
یعنی خپل مسلک در نه پاتې خو باندې
نه خیر نه هغه سم ډیر زحمت استلې دی چې د رسمياتو نو وروسته زه همیشه ما ماینه خانه لرلې دي او زه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 15 کال کېږي چې د جراحي عمومي ولادین صحیح برخه کې خپل خويندو ته خدمات کوم او کله چې زه ننګرهار نه کابل ته 2.5 کال کېږي راغلم نو زما خويند ډیر خفه وي هغه ویل چې مونږ دلته پیره لګو مونږ جړلې چې څنګه مونږ نزي نو په دې 2.5 کالو کې زه منظم هر جمعه جلال آباد ته هم ځم
اوریدونکو برا وخلو بل اسلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو همدارنګ تاسو درنې ملمانی ته سلامونه او نیکې احترامات وایم
وعلیکم السلام څوک د کوم ځای نور جنا
تل بچر حکمل خبر کوم د پاکستان
حکمل اوروره مننه کو چې به همداري کوي ولا مهرباني پښتنې مطرح
مننه تاسو درنې ملمانی نو د پاکستان لرم چې نوړې پښتنه دادا د خدو فورا کې کومې برنامه په لار چولې دی او کنه کوم کرونه چې د خدو مثبت کرونه نه چې هغه خدو ته ولتیا زیاته هي هغه کړی دی او کنه پښتنه دا سفرونو په اړه باندې یو پښتنه کوم چې کوم دې ته سفرونه کړی دي په لون ډول پاز کې راته
مننه کوروا ده قدر من ورور تاسو زه هم په خپل نوبت سلامونه وړاندې کوم د خپل خويند په برخه کې خومه تاسو ویل چې چون د دوی اشد ضرورت او زما مغه د کار شروع د خويند د خدمت لپاره جراحي عمومي سرویس کې بیا د غین ورسته په ماینه خانه کې هم دا اوس هر ورځ مثلا زما مریض ګورم یا په نګار کې ګورم د دې په سن کې په ټولنیز کارونو کې مثلا زه د کله چې په موسسه کې پاتې شوم نو تر ډېر لری لری برخو کې ما د خپل ولایت د خپل حوزې په لری لری پرتو سیمو کې مې حرکت کړي ول خويندو ته مې درس ورکړي د کوم ډاکټر صاحبانه قابلیت دي ننګرهاریان کزما غاوري یا د لغمان خلک دوی پوي چې ما د دوی وغل لری لری کلینیکونو کې سفرونه کړي دي هغه ته مې زده کړي ورکړي دي د هغه حقوقونه چې کله مثلا یو اداره د دوی لپاره سهولتونه برابر کړي نه دوی غږ مې کړي او بیا په ننګرهار کې زه د تیر شپه کلو کې یعنی اوس نه دونیم کاله مخکې د منی خوشونت علی زنان یا د خزو پوړاندې د توتريخوالي د کمیټې غړي پاتې شوې او ما چې پدې کې د خزو د وزارت د خوانه مې دوه دني تقدیرنامې هم اخیستې دي نو محترم ورور از ما ولایتي سفرونه هتا ستر ولایت پوری مو چې د پکتیا او خوست مې سفرونه کړی دي او کله چې د پکتیا روختون اول ځلې د پاره هيای مجدد کړي چې یعنی صرف د یو سراپا مریضانو د پاره دی او پی ډی په شکل کار کوو زه هغه وخت مې دوه کوچنی ماشوم مانم دلدل چې زه راغلم او د پکتیا روختون مې د روختون په شکل د بل یو بل نارینه ډاکټر چې زما همکارو د هغه په کومک سره د روختون منګه فعال کړم
مخکې تاسو یاد نوخ چې تاسو ژوند ډیر لستونز ډک
بس کې اله مانم که زما خاون او ری خفن شي مونته ما چې کار وادو کړ نو هغه موتادو نو د زما پر دې سخت چې خپل مسلک پریدم یا خپل وطن پریدم خو زه مجبور شوم چې چون د موتادین روختونونه هغه په افغانستان کې نو نو د غیر پارسي بیان لارم په خورته دوباره مهاجر شوم نو بیا ما په مختلف روختونونو کې د خپل خاون درملنه وکړه شره د دې چې هغه یو ډیر غټه کورنۍ ده نو هغه ډیر خلک هم دي مګر داسې د خپل مسلک او ژوند هر څه هیر کړی دي لپاره چې زه خپل خاون دی احتیاط نه وسم بل اخر بعد دې چې 15 شپه روختونونو کې مغه وستر کو بیا فامیلی مې وخت داسې شو چې هغه ویل چې چون دا سړی دی ولې داسې کار کوي د هغوی پوهه لږ کمه ده خو ما غوښته چې زما ماشومانو ته څوک ونه وایي چې دا د معتاد سړي اولاده ده نو ما هغې دپاره خپل مسلک خپل ژوند هر څه هیر کړم د ایله به مې کار کوو او ایله به دې فکر کوم چې څنګه خاوند مې د احتیاط نه وباسم نو الحمدلله ما وشو کولی په دې هغه کمیشن کې کامیابه شوم زما د نتیجې ته ورسېدم چې زما خاوند اوس شکر دی د ننګرهار ولایتي روغتون کې د انستیزي ډاکټر په اس کار کوي او مګر هغه څنګه چې ما غوښته چې زه خپل کاري شخصیت جوړ کړم او زه به ډیر پیشرفت کوم هغه ما اونو شو کولای منتدا اوس خدای چې زه خپل کورنۍ مې وشو کولای چې هو ساتم
د لوی غټ خبره ده یو چا د پر دې کورنۍ د پاره چې هغه یو خزه قهرمان خزه درا چې خپل کورنۍ دې وشغوري دغه حالت نه د دې نه بل لوی لاسته راوړنه زه فکر کوم چې هیڅ نوی
کله کله به خفکیږم چې مثلا په جرایي کې ما غوښته تخصص وکم هغه ما اونو شو کولای یا په ادارې کې تخصص مې اونو شو کولای
اړي کرا خلو بیا هم ګور چې څوک دی بر اسلام علیکم
السلام علیکم
علیکم سلام
سلام د ازادي رادیو ګرام او د دنکو او میلمنو ته اول سلام وایم او تم می د خوشاله چې مو دغه کډلونه لرو افغانستان کې تیار خوند د فیمل طبقه لپاره کار کوي او د زحمت خلوي او رسمي دا هله د شي ان که چې دا کډلونه مو ولرو او بیا دا کډلونه مو نور ورځي بیا د مو نور فیمل همدغه سې شرول ورځي او وتر کومک بیا او خوند په ماینه خانه کې کله چې به کار کوي آیا د ځان سره د سې بل بیا غټرینی په عین حال کې او که یاد کوم چې سره کومک نه کوي
عمل نه کولو ورنه
تشکر وروره ډیر ښه پختنه دی وکړه زه تقریبا ډیر لس کال کیږي چې ننګرهار کې مینه خانه وو تقریبا دوه نیم کال کیږي چې په کابل کې په ننګرهار کې هر جمعه زمينه خانه ته زم او الته زه شپږ یو شاګردان لرم چې هغه منظم راځي هم د جمعې ورځ ته انتظار کوي او زه یو خبر هغه ته زده کوم مخصوصا د هر سنه مخکې زما زیات تاکید په دوی باندې دی چې د طبابت اخلاق او پاکله چې د مریضان هم زمنګ مراجعین چې دي زمنګ خويند دي دوی په موږ ډیر حق لري زه هغه ته زده کوم او هغه زیات معنی هم دغه یو خه تاثیر کوي په دوی باندې وي چې کله موږ مثلا د دې پسند کې چې تخنیکی په هستانه زده کوو د کوم طریقې سره چې د مریض سره خبرې کوي یا هغه تغوغ نیسي یا مثلا پیسو ته ارزښنه ورکوي د دې موږ ډیر متاثر کیږو او موږ ان شاء الله انده کې هم داسې کو. یو زما زیات ډاکټر صاحبانو چې ما سره کار کړی مثلا ډاکټر صاحب نادیه جان زما یو ډیره ښه خور دی چې فعلاً د رودات ولسوالۍ کار کوي، بی بی عائشه ډاکټر صاحب په کونړ ولایت کې فعلاً کار کوي. همداسې زیات تعداد خویندې دي چې بیا دوی یو وخت پورې چې بیرته چې نسخه لیکي بیرته ما سره په تماس کې مشوره کوي. سره دې چې زه خپل هم ډېر غټ متخصص نه یم خو احتیاط کوم ډېر د مریضانو سره، نو هغوی هم بیا زما نه مشوره اخلي. بیا وخت کېږي چې نور خپل کار کولی شو.
د پخوا پرتله غلی میراج د ښځو صحي ستونزې څنګه دي، کمې شوې دي؟
کله چې په 2002 کال کې یو سروې شوې وه د افغانستان د میندو د مړینې کچه 1600 په 100,000 ژوندي ولادتونو کې اټکل کړې وه، یعنی چې په زموږ په 100,000 حامله میندو کې 1400 خپل ژوند له لاسه ورکو. بیا همدغه دپاره هغه علتونه ورته پیدا کړل چې څو چې دا په تصمیم نیولو کې تاخیر و، چې د خلکو د ښځو د ژوند په اکله چون معلومات کم نه پوهېدل چې د خطر علائم څه دي. او بیا چې کله به مثلا مریض انتقال او د کورنۍ د ښځې هم د شرم د حیا وجې نه مثلا بې ادبي د معافي، نو لکه یو ښځه چې خونریزي لري دا د ژوند تهدیدونکې علامه ده، مګر دوی د هغه کلتوري مشکلاتو وجې نه تا خپل خواښې ته هم دا خبره نه کوي. بیا چې وروسته مرحلو کې چې د ښځې حالت خراب شي، بیا نو چې تر څو تصمیم نیسي بیا فقر او چې پیسې پیدا کوي. بیا دوهمه ستونزه زموږ یعنی د دویم تاخیر په دې کې و چې مریض ورسول شي یو صحي مرکز ته، ځکه چې دا اوس چې کوم ښه سړکونه الحمدلله موږ لرو، د ښه ترانسپورت چې فعلاً زیات موټرونه لرو، دا شی به پخوا نه و. مریض ته به ترانسپورت بیا نه پیدا کېده. بیا چې په صحي مرکز ته ورسېده چې الحمدلله څه ناڅه زموږ اوس د صحي مراکز پرسونال او په وسایلو مجهز شوي دي، هغه وخت کې داسې حالت نه و. بیا به مریض خپل ژوند د لاسه ورکو. خو بیا په 2010 کال کې چې کله بیا سروې شوې وه، نو خودلی چې په 100,000 حامله میندو کې 320 میندې خپل ژوند را سوال کوي. خو زموږ دا اوږده مبارزه ده، موږ باید کوشش وکړو چې ورځ په ورځ کال په کال موږ د میندو مړینه ټیټه راوړو. بعضې ممالک دي مثلا استرالیا ده، په 10 کالو کې یو مور هم د هلته د ولادت وجې نه مړه کیږي، ځکه چې هغوی هغسې چې لازم دي هماغسې صحي پرسونل روزلی، حتی دایاګانې چې هغوی روزلي دي دا مختلف ټریننګونو نه چې موږ د هېواد بهر او دننه اخیستي دي، دا موږ ته ښیي چې استرالیا هېواد د نور پیشرفته اروپایي او آسیایي نور پیشرفته هېوادونه دوی چې دي دوی د میندو مړینه ډېره ټیټه ده. مګر متاسفانه دغه مختلف عوامل چې ما مخکې تاسو ذکر وکړو چې الحمدلله اوس دغه د پخوانه موږ د ښځو صحي حالت ډېر ښه ارزه.
تاسو یادونه وکړه چې کورنۍ اوس ښه شوي دي کنه، یعنی ذهنیتونه بدل شوي دي چې خپلې خویندې یعنی میندې چې هغوی امیدواره دي زره ډاکټران ته رسوي، دا به ما پوهاوی تاثیر کړی وي که څنګه؟
بله ګرانه، دا د عام پوهاوي برنامې چې زموږ د ټولنې رضاکارانو په واسطه باندې د عامې روغتیا وزارت خوشبختانه دغه کوم پرسونل لکه د صحي پوستو پرسونل چې زموږ د صحي خدماتو لومړی قدمه ده، دغلته موږ رضاکار خور او ورور لرو چې دغه ته وزارت صحت امید خوانه تعلیمات ورکول کیږي درې میاشتنی، بیا دې ته سند ورکوي، بیا بعضې دواګانې امدادي تکلیفونو تداوی دپاره ورکوي. نو د دوی وظیفه همدا ده چې دوی دې په ټولنه کې لاړ شي، د مسجدونو د لارې په ودونو کې د خدای نه خواسته صد غم مراسم دغه کې باید چې دوی او منظمه توګه جلسې دایري کړي. دغې نه علاوه منظمه توګه ټولنې کې د ملک صاحب کور کې د ملا صاحب کور کې جلسې دایري کړي او خلکو ته دغه ضروري پیغامونه د میندو د صحت پاکله، د ماشوم د صحت پاکله، د ټوبرکلوز د ناروغۍ پاکله، د فلج د ناروغۍ پاکله، دا د ورسې د پیامونه خلکو ته. نو عمل دی چې د خلکو آگاهي څومره چې پخوا کمه وه اوس یقینا الحمدلله ډېره ښه شوې ده. زه تینه ډېر متاثره کېږم او خوشحالېږم پې هغه دا دی چې زموږ خویندې په زیات تعداد باندې اوس قابلګي پروګرامونو ته حاضرېږي، نرسنګ پروګرامونو ته حاضرېږي چې دوی لی شي درس وایي. همدغه ورونو چې پخوا یې خپل خویندو درس ته نه پرېښودلې، زه چې کله ننګرهار کې وم د ننګرهار امیر روغتیا مرستیال هم ډېرې خویندې به ورونه به راغلې چې زما خور په قابلګي کې شامل کړي، او دغه قابلې خویندې چې یو څه وخت کار کوي درس 3 میاشتې 6 میاشتې دوی درس وایي، بیا چې ځي کار کوي چې یو څه وخت وروسته زه دا خویندې ګورم چې دوی څومره لباس کې تغییر راغلی، اقتصاد د دوی ښه شوی، چون ځکه چې هر څومره یو قابله خور په لرې ساحو کې وظیفه اخلي د هغې معاش اضافه وي. بیا د دې په څنګ کې تاسو پوهېږئ چې که چیرې زموږ خلک څومره ښه خلک دي، زموږ د افغان افغانستان ډیر د مینې وړ خلک دي، ډیر د ترحم وړ خلک دي. نو کله چې ته د دوی ته په اخلاص او صداقت خدمت کې دوی ته ډیر مینه درکوي، او د دې په څنګ کې اقتصادي سپورټ هم ډیر درکوي، مثلا کالي درته راوړي، سره زر درته راوړي، پیسې درته راوړي، هماغه دی چې د میندو اقتصاد هم لکه څنګه همدغه قابلې او همدا نرسان دي چې زموږ میندې جوړوي. نو همدغه اقتصاد چې زما په ننګرهار شرقي حوزه کې چې ما کتلي دي، الحمدلله د خویندو اقتصادي حالت هم ډیر زیات ښه شوی دی. نو کله چې میندو مړي نه ښکته شي، کله چې اقتصادي حالت د خویندو ښه شي، دا خود په خود زموږ ټولنه د پرمختیا په لور ځي.
واقعا کله چې یو خور په خپل پښو ودرېږي، یو هغه د یعنی د اقتصادي اړخ خود کفا شي، نو کورنۍ تاوتریخوالی به هم راکم شي. مخکنۍ پوښتنې ته راځو چې څنګه سره تنظیم کړه دا ټول فعالیتونه او کورنۍ.
او والله چې زه کله چې زما ماشومان واړه، اول ځل کې چې زما مور فوت شوه، زما یو خور د هغه اوس په لندن کې اوسېږي، نو هغه خبر هم نه وه چې زما مور مړه شوې ده. ډېر ماته سخت و چې هغه خبر چې زړه یې ونه درېږي. او بیا په دې وخت کې ما چې واده وکړم، ما تاسو چې هغه سي مشکلات، بیا ما دعا کوم چې زیاواز پاتم، خدای ماته دوه بچیان راکړي. نو خدای تعالی کړه کړه ډیر خسوال قبلې، نو ماته دوه ماشومان راکړه. او تاسو باور کوئ چې د کوم ورځ چې سلويختی پوره کیږي دی او مور کنه چې ماشومان پیدا شي، نو هغه وخت کې د مور کوری چې هغه بیا مل مکی وړي کنه. خو زما الحمدلله ډیر خدمت ما زامن و چې مور کور مې نه و، بس ما ماما زامن یو راغی بل راغی چې زمون کور ته راځي. خو د دفتر د خوانه موټر ماته لیګل شوی و چې زه باید شینوار شفخانه ته نظارت تلار شم. مثال وختینه په یو سال وخت مورز کې
وظیفه شروع شو.
او بس شروع شو، دا چې ډیر خوند وکاو چې ما سره به دوګانګي ماشومان په موټر کې بتلم، خپل ټول شرقي حوزه کې وخت زما مسولیت وو چې زه باید لاړ شم کلینیکونه وګورم یا جلسو ته لاړ شم. جلسه کې به ماشوم به میرا سره او د خارجي همکاران به چې تاسو څنګه خه ماشوم دی چې دا ژاړم نه، چون زما صدر به ډیر غټو چې هغه ته ما شدی مورکول دوی پویدلم نه، نو ویل چې څنګه خه ماشوم دی ژاړم نه. کله کله کې به ژړل، نو د خارجي منیجر به دا خسته بیرون تله. نو ما به کولای شو چې خپل کار وکم، او یعنی ما سره د ادارې حمایت، د همکارانو حمایت، د ټول ماته داسې هغه ټول د خدای مهرباني وه چې ما وشو کولای. یعنی د دومره سخت وخت به و چې ما به خپل یو ماشوم به میرا سره او دوه نور ماشومان مې کودکستان کې پریښي وو، بیا به تلم کودکستان ماشومان اخیستې، بیا به مې د لارې نه سودا اخیستله، بیا به تلم کور ته، بیا به هغې نه وروسته یو خاله یو څوک به کاله وه، خو که زه کور کې نه یم خاله به بیا نه وه، نو بیا به هغې نه وروسته ما ډوډۍ تیاروله، بیا به مې لوښې مینځ بیا داسې هغه سره. د دې په څنګ کې بیا په ماینه خانه کې هم ما کولای شو چې مثلا یو رقم مثلا د کودکستان خاله ته یو څه اضافي پیسې ورکړم، ماشوم د ماینه خانه وخت پوري راته به ساته. او زه د یادول ور بولم چې ما سره یو ډیر ښه استاد زمونږ چې پروفیسر صاحب مرواری جان ده، هغه ما ډیر حمایت کړی دی په ماینه خانه کې. اول ما کار د هغې سره شروع کړ. نو دا ټول د خدای مهرباني د کله چې ته صادق او اسلام باندې روانې، د خلکو په زړه کې درته مینه اچي.
کله کله به هم داسې شوي چې ستړی به شو زیاتي او ستړی احساس
او ولې نه ستومانی خو همدا اوس هم زما ژوند ډېر ستومانه دی. نو طبعا زه چون یو جمعې ورځ موږ رخصت لرو، هغې کې زه ننګرهار ولایت ته سهار ځم او مازدیګر بېرته راځم کنه، نو دا خو طبعا ښځې خو بیا ستومانه کېږم زیات د نارینه په نسبت.
اړیکه راخلو. بل اسلام علیکم. علیکم السلام. په خیر اغلی خبرونه تل څه په لوړ اواز خبرې وکړي چې اواز موږ ته سم راشي. په نوم مو پونه شم څوک؟
محمد قاسم ځوان دلمن ولایت
څخه. د هلمند ولایت محمد قاسم ورور. په خیر اغلی مهرباني پوښتنه مطرح کړئ.
ډیر مننه کوم وکینم د چیرې د شنبې د مخکښ شو زره واړی او هغه سره ډیر مننه کوم تاسو څخه او په تبابت کې وکینم د ډیر خوني په هلمند کې مست او په وخت په مرکز شورا کې موږ ایس قبلې غوښتنې خو نه درلودل چې په شفخانه یا په نور وختونو کې کار وکړي. خو خوش خوش پښتانه د هلمند په څول سوالي کې هم قبلې غوښتنې مست او موږ ډیر زینو فشالي او د خور د خاص کم لرم خالد فایل لپاره ګاډي کوم نیو ده.
خور ودان الله مو مال شډیر مننه کو. نو مننه کول ټول دوستانو چې از موږ خويند حمایت کوي، دا ډیر لوی افتخار ده موږ ته.
خپل ورونو د حمایت نه بغیر خو خويندې سم
نه واقعا واقعا کله چې ورونه خويندې حمایت کینو واقعا چې سړی یعنی جرأت اخلي انرژي اخلي. به هماري کار اخلو. ګورش څوک ده؟ بل اسلام علیکم. بله السلام علیکم ورور. په خیر علی خبرونه ته څوک ده؟ کوم ځینه
د هرات ولایت د سره په تماس کې.
نوم دې ګران ورور؟
خوشنه مې ده دا مثلا یو کوچنی یو څه مثلا یو کوچنی په دې وشته څخه پیدا کیږي، نو بیا
چې کچنۍ پیدا سو دوا لري که دوا لري کومه دوا وی لري
د چیش لپاره دوا یعنی نور ماشومان را نوړي
او ماشوم
بله
پیدا کیږي
مانه نکو کور ودا
قدرمن اورور په هغه کې مختلف دواګان شته دي او الحمدلله زموږ د افغانستان د میندو صحت بهتري لپاره په هر یو کلینیک کې دغه دواګان په مفت ډول سوړیا ډول سره خویندو ته ورکول کیږي نو کچیر موږ مثلا اول هغه د سوری بقره کې قرآنی آیت دی چې الوالدات یردان اولادهن حولین کاملین په دې باندې کامل شي نو دغه د مور شدی ورکول شي د خپل هم د ماشوم د نه راوړلو سبب کیږي چې تر سلور یا شپږ میاشتو پورې د بیا اعتبار وړ دی د هغې نه وروسته چې ماشوم مثلا د سلورو میاشتو یو مور هیڅ ډول اضافي خواړه یا اوبه چې ورته نه وي ورکړي یوازې د دې په شیدو باندې تغذیه کیږي نو دا ورته کافي دی چې حمل را نوړي سل فیصده نه دی اما ښه طریقه ده بې د دې چې کوم دوا چې استعمال کړي کله چې ماشوم په اضافي خوړو باندې شروع کوي او دا ضرورت مې د ماشوم چې باید ورته اضافي خواړه ورکړي شي نو بیا باید چې کلینیکونو ته مراجعه وکړي او په کلینیکونو کې نو هلته طبیعي میتودونو باندې مورته چې څنګه اس بې د دوا د استعمال نه څنګه دوی کولی شي چې دوه کاله یا درې کاله وقفه وکړي د دې لپاره چې مور هم صحتمند شي او ماشوم هم ته هم ښه رسیدګي وکړي او هغې نه وروسته بیا کلینیکونو کې دا موږ ټول شیان وړیا لرو د خپل ورور دپاره باید ویم چې شته دي هر
څه کوی شي ورور چې نږدې ترین هغه نږدې کلینیک ته ورشي او دغه موضوع سره مطرح کړي اطمینان به مشکل حل شي اړیکه به راواخلو بله السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله
علیکم السلام په خیر اغلی خبرونه ته څوک
ډېره مننه الله په عمر برکت کا د ډاکټر صاحب خبرو ډېر متاثر شوم الله دې په عمر قاری هدایت الله یو مده د ګرانه
په خیر اغلی هدایت الله ورور مهرباني پوښتنه مطرح کړئ کلری
قرضه د ډاکټر صاحب خبرو ډېر متاثر باندې وکړې د څاڅک څاڅک خو خدای قربان خدای دې ته نور رحم وکړي بوت پر کې الله دې په عمر برکت دغه اشخاص زموږ د وطن اتلان دي او زموږ په ویاړ په دې بوګ افتخار کوو دا 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 د اشخاص باندې کم کم پیدا شپه باندې تاسو باندې ویناو کی په وطن په افراد باندې ویناو کی کاش کې دا چې د سوزیو دا چې احساس په ټول افغانانو کې موجود دا افغان بزګر جوړ تیار دی نو خو دا سپاره ولا مو بل
شي ډیره مننه کور ودان قری صاحب د نیک نظر نه وړي اسیا ته مننه
قری صاحب تاسو د خبرونه ډیره مننه تاسو غوندې خلکو سره چې زه همیشه مخ کیږم نو دا ماته نورم حوصله راکوي چې زه باید په ژوند کې ثابت قدم اوسم
یعنی اوس براش تاسو آینده پلان د چ نور د خیر څه پلان لري
ولا پلانونه خو زما هم دا غدي چې که زه وشم کولی یعنی تر اوسه پورې ما ونشو کولی چې ادارې کې تخصص واخلم یا یو برخه کې تخصص باید واخلم متخصص نشم نو دی کې زما هیله دا ده چې که اداره کې زه وشم کولی چې تخصص واخلم دا به زما لپاره ډېر ښه وي چون مدیریتي مشکلات زموږ شته دي په افغانستان کې او ډېر کمې خویندې موږ لرو چې هغه کولی شي چې مثلا ښه مدیریت وکړي نور په هغه جرایي او ولادي نسایي کې زه همیشه د خپل استادانو سره کار کوم هغه کې زه دومره وسنم زیات شوی دی زما نو نشم کولی مګر زه غواړم چې په اداره کې کله چې موقف کې کار کوي باید چې دغه ولري کنی بیا نو په اداره کې به ته کار کوي او مشکلات به حلولی نه شي صحیح کار به نه شي کولی بیا د دې په ځای چې خلکو ته د ګټه ورسیږي نو تاوان به رسي
خدای مره تاوان به رسي او بله خبره دا چې د پخوا په پرتله د ښځو فعالیت اساس په نظر څنګه شوی
د پخوا پرتله خو الحمدلله زموږ د ښځو فعالیتونه ډیر ښه دي ډیر ښه روښانه مثالونه موږ کولای شو چې د ښځو حضور په پارلمان ولایتي شورا هغه سیاسي اړخ ته چې وګورو دې برخو کې وګورو بل د مکتبونو څومره زیات تعداد مکتبونه چې اوس نوي ایجاد شوي دي کنه چې څومره زیات تعداد خویندې زموږ په خصوصي سکتور په مکتبونو فاکولټو کې درس وایي همداسې په دولتي کې وایي دا زموږ د روښانه آیندې دپاره یو ښه زیری دی چې موږ زیات تعداد باندې خویندې تعلیم کوي فعلا
او پیغام څه ده خویندې ته
زما خپل ټولو درنو خویندو نه هیله ده چې دوی چې هر چې د کور کې دي یا د کور نه بهر دي باید چې د اسلامي شریعت په نظر کې نیولو سره څنګه چې خدای او رسول صلی الله علیه وسلم دوی ته ویلي دي په هغه شکل ژوند کې ان شاء الله کامیابی به دوی طرف ته راځي یعنی د سوسیالي و نه لري د غربي خلکو سره چې د غوی سره خپل د لباس باید چې په خپل پښتني تور ټکري سره خپل په پښتني لباس سره
د خارجي خوځو سره مقابله د علم له نظر او کې نه د لباس له نظر.
انا به هم ډیره زیاته مننه کوم غلی میرا چې له خبرمن ته کور
وته تاسو هم ډیره زیاته مننه او ټول درنو اوریدونکو نه چې موږ سره تر اوسه پورې ډیره مننه په افغانستان کې د دایمي سولې په هیله تاسو ټول په خدای سپاره
کور ودان ډیره مننه کوم دوستان تاسو نه هم چې رسره مبارخه واخیسته دا و د دې ونې د مخکخ خوځو خبرونه تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بزرګ ازري کو تاسو ټول په لوی لاس پر ولامو مالشه.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو